آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي په دې وروستیو کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل ته ولاړل یو هم د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماو یو پلاوی د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو ترڅو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي دا چې دغه سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دیني عالم نظر هم راخلو خو راځئ خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو
سلام دا زاجر راجو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم دلته په پراویل د بکول سوالی کې او به ډیر مخکښته کې دوه باندې روان دي دلته وس اویا متر ته وبر رسیدلې دي په ډیر چټکی سره وس وب مخکښته روان دي باید طالبان ته زما دا پیغام ورسیږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید د برموت توجه وسی باید مخنیوی وسی دلته برمی ور کیږي او بیا حد وبزنی راښکول کیږي باید دا ژغ دی واوري او ازادي راځي سل دا هیله لرن چې زما پیغام دې نشر کی دلته سخت مې د وبو وسره روان دی او برمی ډیر ور کی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات نسیمین اوالم د کندهار ولایت تسمن وردګ کلسوالین تاسو در سره هغه مسافر ورونه چې د کندهار افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سیمه د کلسوالي د لارې پاکستان هیواد ته واړي کوم مسافر چې کارني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي ځکه دلته خلک په یو او بل باندې شکایت په یو او بل پر نامه شکایت پیسې دني اخلي زیروي ان تردا چې عزت هم لټي پر دې دروازه باندې پاکستانی چارواکي پیسې نه خدلته لغیان ستا چې هغه پیسې هم ځنه غواړي او ورسته کارني اسناد هم تاسو کارني اسناد جوړو بيخي هیڅ هم نه ورکی خلک ډیر زیری خلک ډیر نه پسنګ کوي کوشش ته هغه مسافرونه وکي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کنده د کنده لستون به د کور سره څخه پاکستان هیوا ته واوړي چې کارني اسناد نه لري باید نه نسی ځکه دلته ډیر زیری خلک نیول کیږي د پاکستان کې او پاکستاني چارواکو په لاس ورکول کیږي د پیسو په بدل کې بیا تر واپس را اړي
سلامونه عزت الله پاینې مله ایران تاسو ټول ته د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وایم انا د یو څه جوړ او روغ بیا د کرکټ پورت می هیله داده سید رحمت شاه په جای باندې پایت بل څوک ته کی انتخاب د کرام علی خیل مثلا د غسر وخت کوم وخت لا لند سره بازی کړي د بیا د خ بازی مګ نه دلدلی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راڈو کارکون کو ردن کو السلام علیکم کہلی وڑند کوم تفیدیان نہ فرا والا تا خبر کوم ما ویل دت وڑن کال سخی دت ڈبلیو سی موسی راجن مرستے توزیع دوی وکڑ سروی وکڑ نو بیا یو میش بعد ازن گو ورلو نہ فرید دز رب غنی را کر نو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ د څو مرده مخه زنګونه کوم شمیرې چې ورسره زنګونه وره نو راس یې ستل ته پلان کې مسجد ته یې پلان کې ځای او څو ورلو نو هغه چې ورلو دا وسه زریه واخستل نو کوم شی نه و نو ول بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبلیو چې نو مسجد د کوم څخه دا هله ده چې موږ ته یو شی راول د تدیر به وځل خلک دې یو شی نه لري
سلامونه او نیګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام رسوالي څخه ستاسو سره په تماس کې په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوڑان 1600 خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي د افغانستان اسلامي امارات څخه مغشتنه دغه چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي نو نور دین اوس موږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوڑان دی څنګه سکه ته سوې دی نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال سوم چې په اولین قدم کې د اسلامی امارت مسیرانو ډیر د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارٹ بازی دای ختم کړ. خو دې باندې شکر الحمدللہ وای دغو تنظیمو دغو پارٹو په دې 15 کال کې هم دغه حالات تر ورسو. داغه چې د داوود خان کوته تای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندور لاسه د یو حکومت په شادت ورسو. نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 15 شپږ 15 ټوټل پره کېږي د افغانستان ولسونه یې له تباهۍ سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همداسې خوږو پرېکړو ته غاړه کېږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي. په خاص طور حاجي ماما جان مرکز ګردی دی تیری دی پختیا دی ولایت یو کامیس پینگی رای.
سلام علیکم سال نشه بخیر از خیریت تیجدر آزادی را دیو طول کار کمون کتی. سلام و نوائیم از ما دا به اسلامی امارات سخدا یلی دا چه ما مر دا بازی افغانان چی دی دا یاران دا کارگری عویزی داری وس یاران دا چل شروع کردی دی وس مثلا زبار علم یارات از ما خول پاسپورت فاریاب دی دا چمې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د یارات نه وي وایي غرزه خپل مربوطه ولایت هغه یوه ورځ چې یارات ته وایي ستاسې د کارګري پرونده چې د په یارات کې پرته ده یا د جلال آباد یې مثلا دوی ورسې بل ځای یا د کندهار یې بل ځای ورسې دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده هغه هم د هغه ځای چې ورسې بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شې. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه وو باید متریک پاسپورټ و هر کنسولګري چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیسټم ما د اماراتو څخه دا هیله ده چې بسره په مخه یې وروکړي. ما 10,000 روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړې رالمه یارات ته د یارات څخه ولاړ شم مزار ته. مزار ته چې ورنه مو ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شې یارات ته. دریم ور بیا رالمه یاراته یاراته هم ویزه رانه کړه بارته دغه سې روپۍ مصرف شو کور ته رالمه. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي. دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي د جمهوریت په وخت برکم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه و باندې کړي. دا کومه لار ده بس دغه که د لوکونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکې کړي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم دزلی رادیو ټول کارګران ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنند ولسوالۍ زره د سره په دماس کې یم. د زموږ پیغام دی لوړو مسولینو ته ورسیږي. دلته مخابراتي شبکې نسته موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګند ولسوالۍ سه. د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بیخي کمزورې دي. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدي ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ. او ګران هم دی نیټ ګران هم دی که په دغه اړه یو اقدام پوره.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي چې دغه کاندار یا بنده چې پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخېستې در به در کړي. وروره خدای دې وي چې زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلې مې قبولې کړي. محترمه دغه زموږ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د سینګردي د سیمې څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د سینګردي په سیمه کې محترمه موږ د یوې لویې ستونزې سره لاس و ګرېوان یو چې هغه د افغان بې سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډېر ورسره په ستونزه کې محترمه کمزورې فعالیت لري داسې چې ډېر ضروري کار مو سي ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي، موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني و سیمې ته د بیالوی شاګۍ تر پر هغې باندې بیا درېږو، ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و ریاست ته تاسو ور پیش کړئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام ورزم. په دغه د نکم مسجد نصیب په نامه د په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعال کړی دی، موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې له مسؤلین څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام.
آزادی راډیو کارکون ټول تا سلام باد سلام دا پیغام تا سپری دما چې دا جلال آباد په 212 سوال یې سخت بارانونو له کبله ډیر کورونا زیان من شوی دي، جل مرسته غواړو. مونږ ډیر تخریب شوی دیوالونه مو کړیدلې، زه کورونا ډن وړالي وبونه، تاسو نه دا بشری مرسته غوښتنه کوو، جل مرسته ورسوي.
تقریباً خلق وجنی مگر معلومات طالبان حکومت پیغام پورا جدید او گزمی وکي.
آزادی راډیو ټول کارکون ته زما له خوا څخه سلامونه نیکې هیلې ومنم. زه یو ستونزه مشکل لرم، اسلامي امارات د استخباراتو ریاست څخه ځخه ماته مشکل جوړ شوی. هغه داسې دی چې زه د نرسینګ څخه فارغ یم، زده کړې مې کړې دي، او د آزاد رقابت له لارې څخه مې امتحان ورکړې دي د هلمند ولایت شکرګاه ښار په یو کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسجد لرم، صرف مې د وظیفې پر استلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم؟ که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي، ډېره مننه به.
احمد شاه پوپل زید لوی کندهار څخه خبر در سره کوم. د پولیو په اړوان باندې زه یو خبر درته کوم. دغه کمی زنانه وو چې دی پر کور کې نه ولې دي د واکسین څخه مو نه کړی دي، دغه پر هغه ډیر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکی وری یي څوک نور باسي دغه خلک ګرد سهار خوري ته ووځي. نو زنانه پر کور هغه شذ چې بیا کور په کور ګرځي، کوم ماشومان ته چې واکسین ورکی دغه ډیر پر کامیاب دي د په کورو کې چې ورکی هغه اوس ګرد شذ بیا کار دي یي څوک نه لري د خوري دلته نستیم ډیری دي د وطن در به در دي. دغه چې کمی شزي اوس دی الهکی دغه واکسین ته هم به دوغه د کور روزي خدای پښتو ورکي، هم به د کور په کور د کشنیان واکسین کیږي، ډیر به اندازې غټه پایده لري.
شاولی د روزګان د ولایت شید اساسو لسوالی ز خبره کوم. دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې ډیر غټ دي، نو موږ ته چې داسې کوچني پیکیجونه راپال سي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي، نو اوس کوچني پیکیجونه نه څه دلته ښه کار هم نه کوي. نو اگر د غټ پیکیجونه دي هغه چې موږ فعال کړو، مصرف مو ګرده بې ځایه.
وروره د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي، موږ ته مدارس جوړ کړي، ماشومان چې دي هغه دغې بې تعلیم او بې سواده. نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري، زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري. دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي په دا کلو بانډو کې په دا وطنو کې، د هغو سرونه تر اوسه نه دي پټ. حکومت چې د دې چاره وکړي سرونه جوړ پټ کړي، سره برابر کړي چې دا زموږ کوم ماشومان، زموږ کوم خویندې ورونه دي چې دا یو خپل تعلیم او سواد پکې وکړي.
آزادی راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې غوښتنه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی، او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. هغسې بس پازابۍ ده، پازابۍ او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي، خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. پوس کولی شئ، معلومات کولی شئ، 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال خاور چې موږ ټول شموله حکومت جوړو.
محمد ابراهيم من غزني ولايه كلام ولسوالي لتاسر تماس کې یم. دا د مسافر وو چې ایران ته ځي په پاسپورټو باندې، نو هلته یې پاسپورټونه له مخه ورته مدیدول، اوس پاسپورټونه نه ورته مدیدوي، نو دا ډېر غټ مشکل ده. کله لوړ پوره چارواکو سره شریکه کوي.
سلامونه سلامونه له ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم. نن د مکور انجینران ډېر سم سوي ولو مرستې ورکوله، بیا اعلانونه کول، تاسو په ماجستانو کې خلکو ته ووایاست. بس د تاسو چې ډېره ډېره مننه که تاسو دغه نوی پیغام نوی خپر کړی، دغه خبرې نه کولې، څوک به نا خبره و، دوی به ورور کار خلاص کړی و. اوس نو ډېره مننه درچ کوم. نن یې ډېر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته، مرستې ورکوله بیا به ورته ټول خلک خبر کړي، دغه یې مه کوئ. نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیاب
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په دې وروستیو کې د دنیا علماو دوه پلاوي کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند و، او ورپسې د برېټانیا د دنیا علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبان وهڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغو اسلامي پلاوو ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاوو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څاغیز وکړي، په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښت.
کوشش خو پکار دی، او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی وو، اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه، خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښیې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغېز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید موږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
زه هم دې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتما کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطا هم کېدای شم، غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده د دې د پوهې مسله ده د دې پوهه همداسې ده خو دا پوهه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته چې هغه ځان هغه کوچت شي سب کا کوم مشوره هم کوي نو سو مخصوص علما سره کوي او هغه زما په خیال په امر باندې ځان مکلف ګڼي دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې هم دې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله او عباسی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې د دینی علما مثلا یو څه وایي د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري خپله په ځان بسیا دي په بشپړه توګه مفتیان لري څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه اسلامي حرکتونه فقهي مجامع کویت کې ده مدینه منوره کې ده جده کې ده امریکا کې ده دا د علما واټه غټه ټولې نه دي نو چې دی دیوبند اظهر دی د غټې ادارې دي علمي ادارې دي د المجلس العروبي للافتاء اروپایي مجلس د فتوې د پا دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي نو دې چې د دې دارو خبره نه مني نو په اسلامي تحریکونو کې اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کوم د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي چې د دې باره کې بده سي او تاثیر روشي چې دا هیڅ خبر نه مني نو د دې لپاره خدای چې خپل اعتبار برحال وساتي د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي او د دې علما او مشوره اومني او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول به غلط وي دا ټول به خطا وي د ټول فهم کې به اشتباه وي دا خو د سینه ده نو په کار ده چې دی دا خبره د علما اومني کنه دی په دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا الله سبور
د دینی چارو شنون کوي شیخ عبد الصبور عباسی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 21 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:00 او 15 متره
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
روجی گئی اریخ میں لونگ گئی پ
آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې بې سرپرسته ښځو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلې جلالی کورنۍ ژبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید سو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبوره سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 5 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر 8 ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د 8 ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نس وای کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 10 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل 4 کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د 10م صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروې ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کې بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د 8م ټولګي څخه تر 12م پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیرېدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلیو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغې له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی وی خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ترینینګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ترینینګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او د او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله،
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته لاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې مازیني فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدل. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوای کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوای جې کولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي. څومره به ناروی ژبه زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا غته څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غته څنګه زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینی نور نهادونو سره زه اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کې نه لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشیو شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چالته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولی سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا اووه میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقونو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره، د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافیو د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه یې مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره و همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستې یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم دادخواهي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلیټي میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویي په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسی. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تھری په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د دادخواهیان کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي. لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې، خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي. بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو. شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دي او د طالبانو سره موږ درلودلی دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دادی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان، د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل، که چېرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلي دي، په غونډو کې مو سره ګډون کړی دی، دوی له هغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته یې تعهد وکړل، ملا متقی خپل په خوله باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنۍ تسته اچوي، ستاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنۍ په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنۍ په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دي هغه خلاص کړئ. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته، بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپله کړی دي فایده نه لري، ځکه چې طالبان خپله په خپل مابین کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابین کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځینې نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختی دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلیږي.
لاخ دے بن کرے ندے دتو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبھی وار دستنے چگل چنرا باندھ سیل دکل بن رات خلاس کڑو دخیال نو گل کدی بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پے ور مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چیوے دخ کلی تر رات للو جوندے
چوی د خولی تر رات للو ژوند اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مین چھ نوان دیکھنا میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مین چھ نوان